द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
خبرمنو اویدونکو ستړی مشي د دیوی خبری خبرونه کې ساسو قربانه منزه شهی تاسو هر کله وایم نن د دوشنبه ورځ اکتوبر د میاشتې ولسمه نیټه ده لومړی غوښی د مهمو خبرونو سره ټاکوتم د خیبر پختونخوا سوات سیمه کې د طالبانو خلاف ولسی احتجاجونو وروسته پولیس وایي چې په مټه تحصیل کې یې د تونلارو پر ضد عملیات کړي او علاقه یې د ترهګرو څخه پاکه کړې ده خوا د سواد ځایي خلکو د طالب وسلوالو پر راتګ او بیرته تلو په سر پوښتنې راپورته کړي دي د مالی مرستو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف راتلونکې غونډه د اکتوبر په 6مه او 28مه په پاریس کې کیدونکې ده چې پکې نړیواله اداره به د پاکستان نوم له خړ فهرست څخه ویستو یا نه ویستو پریکړه کوي اخوا د ایران چارواکی وایي د دغه هیواد په پلازمینې تهران په اوین زندان کې د اور لګیدنې له امله څلور بندیان مړه شوي او یو شپېته نور ټپیان دي او اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته د خیبر پختونخوا سوات سیمه کې د طالبانو خلاف ولسي احتجاجونو وروسته پولیس وایي په مټه تحصیل کې یې د توندلارو پر ضد عملیات کړي او علاقه یې د ترهګرو څخه پاکه کړې ده اخوا د سواد ځایي خلکو د طالب وسلوالو پر راتګ او بیرته تلو پر سر پوښتنې راپورته کړي خو د سواد د قومي جرګې غړي وایي د سواد په مټه تحصیل کې چې پولیسو ترهګرو پر ضد د کومو عملیاتو دعوه کړې ده په دغو عملیاتو کې د شپونکیانو ځایونه وران کړی شوي دي خو د سواد پولیسو ویلي دي په مټه تحصیل کې یې عملیات کړي دي او علاقه یې د ترهګرو څخه پاکه کړې د سواد د پولیسو مشر ډی پی او زاهد نواز مروته وی او ډی وته ویلی دی چې د پولیسو عملیاتو ویډیو غانې او عکسونه شریک کړي دي او ویلی دی پولیس خپل دند پیژنې او په خه تاریخي سره یې تر سره کوي او هغه کسان چې تر هغه ته پناه ځایونه ورکوي پر ضد به یې عملیات کوي او پولیسو هغه پر ځایونه او مورچه ورانی کړي چې تر هغه کارولې په وروستیو کې په سوات او خیبر پختونخوا نورو برخو کې د ناامنۍ ډېرې پېښې مخې ته راغلي چې له هغې وروسته په سیمه کې د احتجاجونو لړۍ چټکه شوې ده د بدامنۍ ضد او امن غوښتنې پکې شوې دي اخوا د مالی مرستو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف راتلونکې غونډه د اکتوبر په 6مه او 28مه په پاریس کې کیدونکې ده چې پکې نړیواله اداره د پاکستان نوم له خړ لیست څخه ویستو یا نه ویستو پریکړه کوي د سپتمبر په میاشت کې اف ای ټی اف 15 کسیزه ټیم په خاموشۍ سره پاکستان ته سفر کړی و چې مقصد یې د پاکستان نوم د خړ نوملر څخه د ویستو وړاندې د پورته کړی شوو ګامونو جاج اخیستل شي او بیا د اف ای ټی اف په دغه راتلونکي عمومي غونډه کې بحث او بیا کتنه وشي څېړونکي په داسې حال د پاکستان نوم د خړ لیست څخه د ویستو امکان څرګندوي چې د چارواکو تر مخه پاکستان د اف ای ټی اف په شاوخوا ټولو شرطونو عمل کړی بل لورته د ایران چارواکي وایي د دغه هیواد د پلازمینې تهران په اوین زندان کې د اور لګیدنې له امله څلور بندیان مړه شوي دي او یو شپېته تنه نور ټپیان دي د فرانس خبری آژانس د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 14مه د ایراني رسنیو له قوله لیکلي چې څلور بندیان د اور د لوګي د تنفس کولو له امله مړه شوي او یو شپېته نور ټپیان شوي دي په دغه راپورونو کې د څلورو زخمیانو حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی د تهران ښار په شمالي برخه کې د اوین په زندان کې د شنبې په ماښام د اور لګیدنې تر څنګ د اخوډب پیښو راپورونه هم ورکړل شوي دي د ایران ایوانا دولتي خبری آژانس د یو جکپوري امنیتي چارواکي له قوله لیکلي چې د زندان په یو برخه کې د بندیانو او د زندان د کارکونکو ترمنځ نښتې شوې دي چارواکي وایي بندیانو د زندان د یونیفورم څخه ډک یو ګودام ته اور ورته کړ چې وروسته او نورو برخو ته اخپور شو چارواکو ویلي دي چې په زندان کې د رواني ناکرارۍ د کنټرولولو لپاره یې بلواکوونکي زندانیان له نورو بندیانو څخه جلا کړي دي عیني شاهدانو ویلي پولیسو د اوین زندان ته غزیدلې لارې تړلې دي او لسیمې څخه لک تر لکه د دریو زورورو چاودنو غږونه هم اوریدل شوي. اخوا د پاکستان د بلوچستان صوبې د ترهګرۍ ضد پولیسو سي جي ډي داوا کړې ده چې د اتوار یا یکشنبې په ماښام یې د بلوچستان په مستونګ سیمه کې په عملیاتو کې 15 ترهګر وژلې چې پکې یو د داعش ډلې کمانډر هم شامل دی. سي جي ډي ویلي دي چې پولیسو او نورو امنیتي ادارو عسکرو په ګډه له کوټې سره نږدې پراته د مستونګ ضلع په سلمچی سیمه کې د ترهګرو پر پټن ځایونو باندې چاپه وهلې ده.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وی وی ډی وی ډی ډیر عزتمن اوریدونکو ستړي مشه خبرونه مو واوریدل. اوس به زه فواد لامی تاسو سره د نن ورځې اهم تفصیلي رپورټونه شریک کړم. په سوات کې د امن لپاره د پښتنو د ورسوي احتجاجونو پس ځایي پولیسو ویلي چې د سوات په مټه او شاوخوا غرنیو سیمو کې د لټون عملیات ترسره کړي دي. تر دې وړاندې داسې رپورټونه راغلي وو چې د سوات په شاوخوا سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال لیدلې شوې دي. پولیس اوس وایي چې که هم د لټون په عملیاتو کې ځینې پټنځایونه لمنځه وړي مګر د چا د گرفتاری خبره یې نه ده کړې. په سوات کې تازه صورت حال به فیاض ظفر په دې رپورت کې تاسو سره شریک کړي.
د سوات د پولیس وین موین فیاض میډیا ته جاري کړي خپل یو بیان کې ویلي دي چې د تسلیمټه په غریزه سیمو کینالا، بالاسور، شلخوسر، جانا، بہادر بانډا، لیټو سر، چولبا سر، بکروسر، نری خرکی، گوهل، کگا او شیخان چرته چې طالب وسلوالو حق زینو ته پولیس تلی دي او دا غو جوړ کړي ځایونه ورن کړي دي او سوزولي دي. دا پولیس بیان کې ویلې شوې دي چې د غسمه کې سرچ اپریشن هم روان دي. بل اړخ ته عام پولیس پوښتنه کوي چې طالب وسلوال په کومه لار راغلي او تللی دي. د چارواکو سیدونکو خلیل رحمان دو دوی
نو موږ د حکومت وخت نه د مطالبه کوو چې دی راغلی په کم څړو او وسلاړو په کم څړ چار اوسه او چا واپس بوستو. موږ ته د دې هیڅ پته نشته چې
د مټي تحصیل د غریزو سمو ځای خلکو د نوم نه خو د بشر د دې خبرې تاسو کړه دي چې طالب وسلوال د غزینونه واپس تللی دي. د سوات په دې احتجاجونو کې فعال اصل جان ایډوګیټ وای
موږ خپل ځمکا او خپل وطن د پردو د جنگونو د پار نور نه ورکو. زمنګ از مکه بعد پردو اقتصادي جنگونو د پاره نه استعماليږي. کدو داسې سم وای دی پټه کای نو موږ داغي سره یو پیسه دومې تی پخنه ل روزه وطن زمنګ دی اولس چې دا مهم دی.
درې میاشتې مخکې سواد کې ګونګیسې کېدو چې طالب وسلوال بیا سواد ته راغلی دي. خو چې کله کې نه لسمه کې دوی د پولیسو یو ډی اس پی او د فوز دوه افسران وتختول او ویډیو یې جاری کړه. نو دا غن پس سواد په بلابلس مو کې د احتجاج لړۍ روانه شوه. په دې مېنس کې د امن لخر زور مشر ادریس خان په ګاډي بمی چودنه وشوه چې پکې داغه سره نه تنان مړ شول. نصرګند وسلوالو د یو شخصي موبایل کمپنۍ اته کارکون کې وتختول چې به واپس خوشی کړل. دا منګوري بای پاس د پیخې او بیا ګولیباغ کې د سکول په ګاډي د ډزو نه پس پنیشات چوک منګوره کې د سواد ولسی پاسون د سور لاندې یو لوی احتجاج وشو چې په هغه کې د سواد کې د امن او د دهشتګردۍ خلاف ناری اوالې شوې او مقررینو وینا وکړه چې موږ په سواد کې نور دهشتګردۍ نه منو او په سواد کې امن غواړو. د طالب وسلوالو سواد ته د راتګ د خبر وروسته د سواد کاروبار او سلګرۍ ته لوی زیان رسېدلی دی. د سواد تاجران او د هوټلو مالکان تمن لري چې اوس په ډېر زر کاروبارونه بیا خوري طرف ته روان شي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا، سواد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم دا وکړي چې د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع جنوبي وزیرستان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په مهمه پوله انګور ډکی په احتجاج کوونکو باندې دز شوې دي. د پی ټی ایم مشرانو تور لګولې چې دز پوز کړي او په کې څو کسان ژوبل شوې دي. پولیس او انتظامیه پیښه تصدیق کوي خو وايي دز په خلکو نه دي شوې. نور تفصيل د عدنان بیټنی په دې رپورت کې واوري.
د جنوبی وزیرستان د پولیسو ضلع مشر یا ډی پی او دفتر څرواکو ډیوه سره خبرو کې وویل د علاقې پولیس افسران په فوري توګه انګور اډې ته رسیدلې او د دې پیش نور جزئیات اعلان یې ترلاسه کړي. خو زیاته کړه تیر ورځ د علاقې خلکو او سوداګرو احتیاجي پرلت پیل کړی او د پاکستان او افغانستان ترمنځ صفري نقطه د هر قسمه تګ راتګ د پاره د احتجاج په توګه بنده کړې و. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین دا وا کړي په احتیاج کوونکو پوز مخامخ ډزې کړي او شپږتنه پکې ژوبل شوی دي. پوز تر اوسه په دې اړوند په خپل ځنه دی ویلي خو پولیس او انتظامیه وایي دوی ته کوم معلومات ترلاسه شوي هوایي ډزې د احتیاج کوونکو پر شاکولو او لارې پرانستلو لپاره شوي. څوک په ډزو نه دی لیکلي خو انتظامیه مني په ګډوډۍ او د ګټو په گزارونو کې یو تن ژوبل شوی. انګور اډا ته جنوبی وزیرستان مرکز واړه څخه نږدې 55 کیلومتره لري افغان پولیس راځوخته سیمه ده او دغلته په پوله دواړو غاړو ته میشت خلک په خپلو کې راشه درشه او خپل ویلري غم شاده او تګ را تک کوي او یاد سیمه تر اوسه د ټلیفون یا موبایل اسانتیا لري او د میډیا رسد دی زیاته نه کیږي. خود سیمه نه خبريالانو او ځایي خلکو وایي صف امریکا ډیوا ته وویل 13 ورځ د علاقې د خلکو انګور اډې لار د احتجاج په توګه بنده کړي او غوښتنه کوله چې پولیس د عامو خلکو ترڅنګ کاروباري تګ راتګ د پاره د نور پولو په سیر پرانستل شي. بل دغه سیمه د موبایل او انټرنیټ اسانتیا ورکړل شي. په سیمه کې ایوازای مشر پرمل خان وایي صف امریکا ډیوا ته وویل د ډزو وروسته اوسم په علاقه کې احتجاج روان دی.
د میش د زنانا تلوشای کیږي او د میش ټول کاروباري چې کوم پروګرام دی او ټول باندې د میش کوم به انتهایی د غربت سره مقصده شوی دی. د غربت په وجه دی مجبور شول د لار تر ووتل. دا نه د ریاست خلاف تو نه د پاک پاوچ خلاف تو نه د مل خلاف تو.
په ایوا ویډیو کې د علاقې یو بل تن ډاکټر موهب وای د دوی پر امن احتجاج او په دوی د پاکستان پوز ډزې خړې
دا ګولای وکسي دا د پاکستاني فوج په میش باندې وراولې. ان شاء الله میجو بیا هنوسی دا درنه جاری سوتی کله هغه په څرګ نتی.
په وړاندې سیمه کې ایو انتظامی څارواکي د نمونه اخستو په شرط وویل 13 ورځ احتجاج کوونکو د امنیتي ځواکونو په قافله د کارونو یا ګټو گزارونه خړې او امنیتي ځواکونو یوازې د خلکو د خورولو په موخه هوایي ډزې خړې دي. هغه ول د امنیتي ځواکونو معلومات ترلاسه کړي او دوی ته ویل شوی چې په ډزو کې چاته زیان نه دی اوښتای. خو د ډزو وروسته جوړ شوی الغاو ترغاو کې یو کس ټپي شوی او هغه تر امنیتي ځواکونو د درملې لپاره پېښور کې پوزي روختون ته وړای دی. هغه ول د واړه انتظامیه او پولیسو مشران دی پیش جج اخستو او احتجاج کوونکو سره د خبرو لپاره انګور اډې ته رسیدلې خو د هغه سره رابطه نه کېدو له امله نور معلومات نه ترلاسه کړي. عدنان بیٹنای دیوا کوزا جنوبی وزیرستان.
تاسو د امریکا غږ دیوا رادیو اورئ.
مالی مرستو د څار د نړیوالې ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف راتلونکي غونډه د اکتوبر په 16 او 20 نیټه په پیریس کې کیدونکې ده چې پکې نړیواله اداره د پاکستان نوم لخړلست نه د ویستو یا نه ویستو پریکړه کولی شي. د سپتمبر په میاشت کې د اف ای ټی اف پینځلس کسیز ټیم په خاموشۍ سره پاکستان ته سفر کړی وو. چیرونکو په داس حال کې د پاکستان نوم د خړ لست څخه د ویستو امکان څرګندوي چې د چارواکو تر مخه پاکستان د اف ای ټی اف پر شاوخوا ټولو شرطونو عمل کړی دی. نور حال د اسلام آباد نه د رابعه پیر پر پورت کې.
د مالی مرستو د څار ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف په دغه غونډه کې د نورو مسلو په منځ کې د پاکستان نوم د خړ لیست څخه د وستو یا نه وستو په اړه پریکړه کولای سي. د ستمبر په میاشت کې د اف ای ټی اف 15 غړیزه ډلې په خاموشي سره د پاکستان سفر کړی و چې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د رپورټونو تر مخه مقصد یې د پاکستان نوم د خړ نوملړ څخه وستو څخه وړاندې د پورته کړل سوي ګامونو جاج اخستل او بیا خپل وړاندیزونه اف ای ټی اف په دغه راتلونکي عمومي غونډه کې بحث او بیا کتنې د پاره وړاندې کول و. د پاکستان پخوانی د خزانه وزیر ډاکټر سلمان شاه فیوی دیوا سره خبرې کی وای د پاکستان په اقتصادي نظام کې ډیر شوالی راغلی.
پاکستانی بینکنگ سسٹم کے ذریعے منی لانڈرنگ جو ہے وہ ناممکن بنا دی گئی ہے.
د پاکستان د بینکونو د نظام د لاري د غیر قانوني پیسو لندن شاوخوا ناممکنه کړی سوی دی او د اف ای ټی اف د غوښتنو تر مخه عملی ګامونه پورته کړی سوي. دوی هیلي څرګندې کړې چې پاکستان به د دغه خړ نوملړ څخه وبستل سي. نړیوالی ادارې اف ای ټی اف تیر جون په میاشت کې د پاکستان نوم خړ فهرست څخه د وستو اشاره هغه وخت ورکړې و چې دا خبره مخې ته راغلې و. پاکستان د اف ای ټی اف په 8 ټکو عمل پلان تر سره کړی دی. ستر جرنالیسټ خلیقی یعنی وی او ای ډیوا سره خبرو کې وایي اف ای ټی اف د پوینټونو په بنیاد پریکړې کوي. گوری چی پا نظام کی کم خطره ده هغه څومره زیاته ده او په دې لړ کې څومره کار سوی. دوی زیاتوي اف ای ټی اف دا هم ګوري چې د ملګرو ملتونو لاړخه کلادم ګرځول سو خلګو او تنظیمونو په ضد تر څومره هده کاروایی سوی. پاکستان د کال 2018 د جون په میاشت کې د اف ای ټی اف لخوا د غیر قانوني پیسو لندن او د تراګری مالی مرستو د مخنیوي لپاره په خپل سیستم کې د نیمګړتیاو له امله په خړ فهرست کې شامل کړی سوی و. د اف ای ټی اف معیارونو سره مطابقت لپاره پاکستان ته لومړی 20 نکاتي عمل پلان او وروسته بل 1 نکاتي عمل پلان ورکړی سوی و. سږ کال د جون په میاشت کې په جرمني کې د اف ای ټی اف غونډې څخه څو ورځې وړاندې پاکستان د تراګری د مخنیوي عدالت لشکرې طیبه یو مشر ساجد میر ته د تراګرو د مالی مرستو او پیسو د لندن په تور کې سزا اورولې وه. پاکستان په دې وروستیو کې د جماعتو دعوا اساسي هم ضبط کړي او ډلې مشر حافظ سعید ته د تراګری د مخنیوي عدالت د تراګرو د مالی مرستو په تور کې سزا ورکړې او نوموړی دا وخت په جیل کې دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 205 003. ونوکئ او موږ سره ملګری شئ.
اسلام آباد های کورٹ لفا پلومڑی ځل پولیس او انتظامی ته جاری کړی شوی ایس او پیز یا سټانډرد آپریټینګ پروسیجرز تر مخه د یو تن په جبر او چتول سنگینه جرم ګڼلو او د متاثر کورنۍ اف آی آر درج کولو سره یو شمیر هدایات ورکړی شوی دی. د بشری حقوقو فعالین، پښتون ملت پال مشران او د بيدرک تنانو قانوني مرسته کوونکي وکیلان وایي وړاندې نه د بيدرک تنانو په اړه قانون نشټوالي له امله دغه ایس او پی یا ضابطي متاثر کورنۍ ته قانوني تحفظ او جبري بيدرکي پیکو کې ککړ تنانو په ضد کاروایو کې ګټور ثابتې دلې شي. پیر ولایت شاه د نور تفصيل سره.
مطبوعاتی رپورټونو تر مخه د عدالتي فیصلې سره تړلې د ایس او پی د لارې اسلام آباد ایس ایس پی په مشرۍ کې د یو ځانګړي یونټ د جوړښت هدایت هم جاری شوه دی او د ایس او پی د لاندې دغه یونټ ته به د یو بيدرک تند لټون لپاره ګرد هیواد کې د عملیاتو او اړوند امنیتي ادارو څخه د پښتون اختیارات هم حاصلوي. د بيدرک تنانو د حقوقو فعال او قانون پوه سجید افریدی وایي د غزابتو ته به د قانون درجه حاصلوي او زیاتوی چې دا لومبه زړل چې د ایس او پی د لارې د خلکو جبري او چتولو پیښو کې ککړ طاقتور چارواکو قانون ته جوابي کېدو تمه پیدا شوه ده.
کول لږه کې دا ورکړی چې را چا باندې دا خبر پروف شو چرا دا کس چکم دے دو بغیر سوجے بغیر س جرم کی ککڑ دے انوالو دے او دا دو چکم دے اچت کڑے دے نو اگر دا پارا سخت ایکشن دے دا قانون مطابق اگر خلاف ایکشن خستل کی جگہ کارے ہو انفورسمنٹ لا انفورسمنٹ ایجنسی وی چکم دے دا قانون مطابق دا خلاف کروائی کی
دا حیوات پا کچھ دا بشری حکون تنظیم ایچ آر سی پی عمومی سکتر حارس خلیق دا اسلام آباد ہائی کورٹ دا ایس او پیز دا خلق و جبرو چطول و پیخو مخنوی پترس کی و مضبط خو عارضی حل بولی
نہیں جواب دہی کا عمل تو نہیں شروع ہو سکتا جواب دہی کا عمل تو قانون سازی سے شروع ہوتا ہے
آغا وای چی دا دی امکان دیر کم خکاری چی گنی دی ایس او پی سر با دا طاقتور ادارو دا جواب دہی عمل پیل شی نوموړي زیات کړه د ایس او پیز جاری کولو سره اسلام آباد های کورټ خپل ذمہواری سرته ورسوله اوس د پارلمان او د سلور وانو صوبایي سملیانو ذمہواری ده چې په دې اړه موثره قانون سازي وکړي کوم چې ایچ آر سی پی غنی چې د دیش خړی یو مستقل حل دی د ملي جمهوریت غورزنګ مشر او حکومتي اتحاد پی ڈی ایم کې شامل د قامی سملی غړي محسن داول هم د اسلام آباد های کورټ د پریکړې ستاینه کوي او بیا په دې اړه د قانون سازي پترس کې د پارلماني د ذمہواری په اړه هغه صدا سوای
وفاقی کابینې یو کمیټه جوړه کړې ده وته هغه یو دوه هیرنګس کړي هم دي نو هغه کار روان کړی ده خو بیا هم هغې سره مونږ خبره کړو د میسنګ پرسنز ریکوري چې کومه ده هغه کار تاسو په کومه طریقه چې می تاسو جاری ساتئ خو دې لپاره د لیجسلیشن ضرورت هم دی اوس مونږ بیا سمودا انتظار کوو که هغې بیا ونه کړو نو بیا د اختر منګل صاحب سره هم زمونږ په دې باندې خبر شوی ده زمونږ کېدی شي په شریکه بیا یو بل راوړو فلحال مونږ
بل اړخت د بشري حقوقو تنظیمونه پښتون او بلوچ ملت پاله ګوندونه د بيدرکه خلکو شمیرې په زرګونو کې خی او په دې اړه دوی فوزي استخباراتي ادارو په لګوتي اوچتوي خو د پاکستان فوز وخت په وخت دا تورونه بې اساسه بولي او د فوز یو پخوانی ویان جنرال آصف غفور ویلو د بيدرکه پاکستانیانو زیاتره شمیره افغانستان ته اوړېدل د ځکه د مرګ ژوندي پته نه لګي پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد
د امریکا غږ دیوا رادیو اوري
پاکستان کې پرون د اتوار په ورځ د قومي اسمبلی په اته حلقو کې زمینی انتخابات ترسره شوي چې پکې د غیر سرکاري او غیر ختمي نتیجو تر مخه په شپږو حلقو کې مخکینی وزیر اعظم عمران خان کامیابی ترلاسه کړې ده. څېړونکو وایي حکومتي اتحاد یا پی ډی ایم اوس هم په غو پخوانی تر سیاست کوي او بل لور ته عمران خان ځان ته یو بیانیه جوړه کړې که څه هم هغه سمه نه ده. پی ڈی ایم روایتی طرز ریاست د مات سره مخ کړی دغه طرز ریاست به ورته پری خودل پکاروي. نور تفصیل د پیښور نه د عثمان خان پر رپورٹ کې
سیلون کی وای په حکومت کې شامل د سیاسي ګوندونو پی ڈی ایم اتحاد د عمران خان په ضد کومه کوټلی بیان یا نه د وړاندې کړي ځکه د مات سره مخ شو. د سیاسي چارو کارپوه او د پیښور پوهنتون استاد ډاکټر امیر حمزه بنگش وای داسې ښکاري چې عمران خان مخالفه سیاسي ګوندونو سره کومه مضبوطه ایجنډه نشته چې ولس ته یې وړاندې کړي. باوجود د دې چې عمران خان حکومت په عدم اعتماد لري کړی شوی او حکومت یې ناکامه بلل شوی و.
نو هغه د انټي عمران یو سیاست یو خپل نریټیو جوړ کړی دی او په دې باندې مخ ته خپل سیاست کوي. نو مطلب دا شو چې د دې سره خپل څه ایجنډا نشته. دې سره خپل د خلکو د متاثر کولو یا خلکو ته خیالو یا خلکو ته د ورکولو څشته نه.
عمران خان پرون زمینی انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا نه د قومي سملی په درې حلقو د عوامي نېشنل پارټي او اتحادي ګوندونو کلکو امیدوارانو ایمل ولی خان، غلام احمد بلور او د جمعیت علما اسلام فی مولانا قاسم ته ماتې ورکړې ده. څېړونکو وایي د عمران خان د تیر مرکزی حکومت دور او په خیبر پختونخوا کې نږدې د یوې لسیزې حکومت په ښکارا د ډیرو ناکامیو او تورونو سره مخ پاتې دي. خو عمران خان بیا پرله پسې خپله بیانیه مخ وړاندې بوزي او مخالفت کې کلک دریز مخې ته ناراضي. خبریال رفت اورکزی وایي ښکاري د تیرې ورځې په زمینی انتخاباتو کې په پی ډی ایم کې شاملو ګوندونو د یو بل سره بیدباري کړې ده او بل دا چې خپل ووټران یې بهر نه دي راوستي.
چې کوم مطلب مین وجه دی هغه دا دی ما په خیال باندې چې دا دو کوم چې دو دا وبللا هغه دا دی چې کم اتحاد کی جماعتوں او اغه اغه شان مطلب پل وټران رو نه بستو ور سره مطلب اغه شان مرسته ونه کا اگر چې مطلب لکه مردان او چرسدی کی مونږ کو ته چل تغه ټه ټه جلسی کړي وی پی ڈی ایم خو په خبر کې اس قسم غټه جلسه نه وشوي دلته غټ لیډران چې دی اغه نو راغلی
خو دا سیاسي چارو کارپوهان په دې نظر هم دی چې عمران خان په خپل یو مشهور سیاسي مشر دی خو که هغه په زمینی انتخاباتو کې د خپل ګوند بل څوک امیدوار ودرولې وي نو بیا دغه نتیجې بدلې کېدلې شوې او اوس هم ویل کېږي چې هغه دومره ووټونه نه دي ترلاسه کړي څومره چې تحریک انصاف ګوند دعوه کړې وه. الیکشن کمیشن وایي په پرونی زمینی انتخاباتو کې په پیښور کې د ووټرانو شره 40%، په مردان کې نږدې 35% او 400 کې کره اندازه نه ده معلومه شوې خو ډېرو خلکو ووټ نه دی ورکړی. عثمان خان وایي سپمې
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. www.voadewanews.com here in Akai.
یا هم په خیر راغلی. اوس هم د پولیو په اړه یو اهم رپورت. د رواني میاشتې له 24 نیټې د بلوچستان په 19 ضلعو کې شاوخوا 1,40,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. پاکستان او افغانستان یوازینی ملکونه دي چې اوس هم د پولیو مرض پکې خور دی. د تازه کمپین په حق له نور حال د وی ای ډی خبریال حفیظ الله ستوري شیرانی په دې رپورت کې اوریدل شي.
په بلوچستان کې د پولیو ضد کارکونکو ادارې پولیو ایمرجنسی سینټر ویاند شاپور سلیمان وډیوه ته وویل د اکتوبر میاشتې له 24 نیټې څخه د صوبې په 19 ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین پیلوي. وایي دا کمپاین به تر یوې اونۍ پورې جاري وي چې پکې به تر 15 کاله کم عمر و 1,40,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي.
د 19 ضلعو چې د 4,16 یونین کونسل ټارګټ شوی دی. په دا کمپاین کې ټارګټ شدی اغه 1,40,000 دی. د نور ضلعو کې به 15 ورځې وي او په کوټ اپشن کې عبد الله کوم چې موږ کوټه بلاک ورته وای او چمن پدا کې به وو ورځې وي.
روان کال په بلوچستان کې د وس یا په شکل د زیاتو بارانونو او سیلابونو له امله د اگست میاسي پر دروستمه او وروسته بیا د سپتمبر میاسي پر دویمه نیټه د پولیو ضد کمپاین په صوبه کې ځنډول شوی وو. خو بیا د سپتمبر پر شپږمه د کوټې په ګډون په 15 ضلعو کې و 1,15,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شوی دي. د پولیو ضد کارکونکو ادارې د چارواکو په خبره کې څه هم د سیلابونو له کبله د لیرې پرتو سیمو خرابې لارې لا په پوره توګه نه دي رغول سوی خو دوی هڅه کوي چې په صوبه کې د پولیو ضد کمپاین تر ټولو علاقو پورې ورسوي. سرشکال په پاکستان کې تر دا وخت پورې د ګوزن یا پولیو شل کیسونه رپورت شوی دي او دا ټول د خیبر پښتونخوا په درو ضلعو کې ثبت شوی دي. په یادو شلو ماشومانو کې دوه د لکه مروت، یو د جنوبی وزیرستان او 19 ماشومان له شمالي وزیرستان سره تعلق لري. په کال 2021 کې په ټول پاکستان کې د پولیو یو کیس درج شوی او هغه د بلوچستان په پښتني سیمه کې له عبد الله کې رپورت شوی وو. د شاپور سلیمان په خبره پر روان کمپاین کې به وهغه سیمو ته خاص توجه وکړي لکه سیمو چې بلوچستان ته د پولیو وایرس ننوتلو خطر زیات دی. وای په دې لړ کې د افغانستان وکرشې ته چیرمه د چمن او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ترمنځ پرته ضلع شیرانی او نورې نږدې سیمو باندې زیاته توجه او کار په پام کې نیولی. د ملل متحد د صحت ادارې ډبلیو ایچ او رپورټ دی چې دا وخت په ټوله نړۍ کې یوازې پاکستان او افغانستان هغه دوه هیوادونه دي چیرې چې لا هم د پولیو ضد وایرس شتون لري. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
خبرمنو اوریدونکو ستړي مشي د ډیوی خبری خپرونه کې ساسو قربانه منزه شهید تاسو هرکلی وایم. نن د دوشنبه ورځ اکتوبر د میاشتې ولسمه نیټه ده. لومړی غوږ شئ د مهمو خبرونو سرته کوته. د خیبر پختونخوا سوات سیمه کې د طالبانو خلاف ولسی احتجاجونو وروسته پولیس وایي چې په مټه تحصیل کې یې د توندلارو پر ضد عملیات کړي او علاقه یې د ترهګرو څخه پاکه کړې ده. اخوا د سوات ځایي خلکو د طالب وسلوالو پر راتګ او بیرته تلو په سر پوښتنې راپورته کړي دي. د مالی مرستو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف راتلونکي غونډه د اکتوبر په 16 او 21 په پاریس کې کیدونکې ده چې پکې نړیواله اداره به د پاکستان نوم له خړ فهرست څخه ویستو یا نه ویستو پریکړه کوي. اخوا د ایران چارواکي وایي د دغه هیواد په پلازمینې تهران په اوین زندان کې د اور لګیدنې له امله څلور بندیان مړه شوي او یو شپیته نور ټپیان دي. او اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا سوات سیمه کې د طالبانو خلاف ولسي احتجاجونو وروسته پولیس وایي په مټه تحصیل کې یې د توندلارو پر ضد عملیات کړي او علاقه یې د ترهګرو څخه پاکه کړې ده. اخوا د سوات ځایي خلکو د طالب وسلوالو پر راتګ او بیرته تلو پر سر پوښتنې راپورته کړي. خو د سوات د قومي جرګې غړي وایي د سوات په مټه تحصیل کې چې پولیسو ترهګرو پر ضد د کومو عملیاتو دعوه کړې ده په دغو عملیاتو کې د شپونکیانو ځایونه وران کړی شوي دي. خو د سوات پولیسو ویلي دي په مټه تحصیل کې یې عملیات کړي دي او علاقه یې د ترهګرو څخه پاکه کړې. د سواد د پولیسو مشر ډی پی او زاهد نواز مروته وی او ای ډی وته ویلي دي چې د پولیسو عملیاتو ویډیو غانې او عکسونه شریک کړي دي او ویلي دي پولیس خپل دند پیژنې او په خه تاریخي سره یې تر سره کوي او هغه کسان چې تر هغرو ته پناه ځایونه ورکوي پر ضد به یې عملیات کیږي او پولیسو هغه پر ځایونه او مورچی ورانی کړي چې تر هغرو کارولې. په وروستیو کې په سوات او خیبر پختونخوا نورو برخو کې د ناامنۍ ډېرې پیښې مخې ته راغلي چې له هغې وروسته په سیمه کې د احتجاجونو لړۍ چټکه شوې ده. د بدامنۍ ضد او امن غوښتنې پکې شوې دي. اخوا د مالی مرستو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف راتلونکې غونډه د اکتوبر په 16 او 21 په پاریس کې کیدونکې ده چې پکې نړیواله اداره د پاکستان نوم له خړ لیست څخه ویستو یا نه ویستو پریکړه کوي. د سپتمبر په میاشت کې اف ای ټی اف 15 کسیزه ټیم په خاموشۍ سره پاکستان ته سفر کړی و چې مقصد یې د پاکستان نوم د خړ نوملر څخه د ویستو وړاندې د پورته کړی شوو ګامونو جاج اخیستل شي او بیا د اف ای ټی اف په دغه راتلونکې عمومي غونډه کې بحث او بیا کتنه وشي. څېړونکي په داسې حال د پاکستان نوم د خړ لیست څخه د ویستو امکان څرګندوي چې د چارواکو تر مخه پاکستان د اف ای ټی اف په شاوخوا ټولو شرطونو عمل کړی. بلورته د ایران چارواکي وایي د دغه هیواد پلازمینې تهران په اوین زندان کې د اور لګیدنې له امله څلور بندیان مړه شوي دي او یو شپیته تنه نور ټپیان دي. د فرانس خبری آژانس د یکشنبه په ورځ د اکتوبر په 14 د ایرانی رسنیو له قوله لیکلي چې څلور بندیان د اور د لوګي د تنفس کولو له امله مړه شوي او یو شپیته نور ټپیان شوي دي. په دغو راپورونو کې د څلورو زخمیانو حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. د تهران ښار په شمالي برخه کې د اوین په زندان کې د شنبې په ماښام د اور لګیدنې تر څنګ د اخوډب پیښو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ایران ایرانا دولتي خبری آژانس د یو جکپوري امنیتي چارواکي له قوله لیکلي چې د زندان په یو برخه کې د بندیانو او د زندان د کارکوونکو ترمنځ نښتې شوي دي. چارواکي وایي بندیانو د زندان د یونیفورم څخه ډک یو ګودام ته اور ورته کړ چې وروسته او نورو برخو ته خپور شو. چارواکو ویلي دي چې په زندان کې د رواني ناکرارۍ د کنټرولولو لپاره یې بلواکوونکي زندانیان له نورو بندیانو څخه جلا کړي دي. عیني شاهدانو ویلي پولیسو د اوین زندان ته غزیدلې لارې تړلې دي او لسیمې څخه لک تر لکه د دریو زورورو چاودنو غږونه هم اوریدل شوي. اخوا د پاکستان د بلوچستان صوبې د ترهګرۍ ضد پولیسو سی ټی ډي دعوه کړې ده چې د اتواریا یکشنبې په ماښام یې د بلوچستان په مستونګ سیمه کې په عملیاتو کې 15 ترهګر وژلي چې پکې یو د داعش ډلې کمانډر هم شامل دی. سی ټی ډي ویلي دی چې پولیسو او نورو امنیتي ادارو عسکرو په ګډه له کوټې سره نږدې پراته د مستونګ ضلع په سلنچی سیمه کې د ترهګرو پر پټن ځایونو باندې چاپه وهلې ده.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس آف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس آف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبرونه مو واوریدل. اوس به زه فواد لامی تاسو سره پاته تفصیلی ریپورټونه شریک کړم. د ایران عدالتونو ویلي دي چې د تهران په اوین بند کې د اور لګیدلو له امله د مړو شوو کسانو شمار اتو ته رسیدلې دي. دا اور د خالی په ورځ په داسې وخت کې لګیدلې دي چې په ټول هیواد کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې وروسته احتجاجونه دوام لري. د اخلاقیاتو پولیسو مهسا امینی د مناسب حجاب نه کول په تور کې نیولې و او بیا د پولیسو په حراست کې مړه شو. ایران د روسي حالاتو په اړه د وی وی ریپورت درته ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د ایران د سرکاري میډیا تر مخه د یو څو ساعتو یا ګنټو وروسته اور باندې قابو منتلی شوه ده. سرکاري میډیا وایي په دغه وخت کې هیڅ یو قیدی نه دی تښتیدلې. د امریکای سټیټ ډپارټمنټ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دوی د ایون زندان په حالاتو نظر ساتي. دوی د سویټزرلند د حکومت سره په اړیکه کې دي. ایران په غلطه نیولې د امریکني وګړو د حفاظت ذمہوار دي. دغه کسان په فوري توګه خوشی کول پکار دي. د امریکای صدر جو بایدن د خالی پورز ویلي دي چې د ایران حکومت ډیر ظالم دی او د احتجاج کوونکو د لپاره ډیر احترام لري. ایون زندان کې د امنیت سره په تړلي تورونو کې خلک ساتلي شوي دي او په دې کې غبرګ شهریت لرونکي کسان هم شامل دي. د بشري حقوقو فعالین د قیدیانو سره په دې بند کې د زور زیاتې تورونه هم لګوي. دا زندان د سیاسي قیدیانو د لپاره مشهور دی او په دې کې د یورپ سره تړاو لرونکي کسان هم ساتل کیږي، کوم چې بیا په نړیوالو خبرو اترو کې د یوې مهرې په توګه کارول کیږي. په ایون زندان کې د غبرګ شریعت لرونکي شهاب دلیلی خزه وایس آف امریکا پرشین سرویس ته ویلي دي چې د خپل خاوند سره یې خبرې کړې دي او هغه روغ جوړ دی. په ویډیوګانو کې د ایون جیل په سیمه کې د ډزو او چادونو اوازونه اوریدل کېدي شي. په آنلاین خبرو شوو ویډیوګانو کې د جیل په سیمه کې لوګي ښکاری. په دغه ویډیوګانو کې د ډزو اوازونه اوریدل کیږي. د ویډیوګانو د خبرېدو سره سم احتجاج کوونکي په لارو کوڅو کې راووتل او امیر ته مرګ غواړو نارې یې وهلې. د امیر نه د دوی اشاره د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنایي ته وه. په ویډیوګانو کې ښکاری چې د 2014 وروسته امنیتي غړو جیل ته سویشتلې دي. دا نه د معلومات چې د ایران امنیتي ځواکونو سه استعمال کړی دي. د جیل ګیر چاپیره په لوی سړک د ګاډو ډیر رش هم لیدل کیږي. د ایران چارواکي هڅه کوي چې په جیل کې لګیدلې اور او په هیواد کې جاری احتجاجونه د یو بل نه جدا پیښه وخایي. سرکاري میډیا د تشدد د پیښو په اړه هم مخالفه معلومات ورکوي. د ایران سرکاري خبری ادارې ایرنا د یو اعلی چارواکي د خولې ویل دي چې قیدیانو د جیل د انتظامی سره لاس اچولې وو او ځینو قیدیانو بیا د بندیانو د یونیفارم ګودام ته اور ورته کړی وو. امنیتی چارواکي ویل دي چې د کلارې د پاره یې راپاریدلي خلک د نورو قیدیانو نه بیل کړی دي. وروسته بیا د تهران سرکاري وکیل علي صالحي ویل دي چې ناکلاري د امینی د مرګ په وجه د شروع شوي احتجاجونو سره تړاو نه لري. د حقونو ډلې وایي د ستمبر د 12 نیټې راهسي شروع شوي احتجاجونو کې تر دې دمه د 200 نه زیات کسان مړه شوي دي او د ایران چارواکو ویل دي چې په کلارې کې د 30 نه زیات امنیتي غړي هم وژل شوي دي. خو د ایران د اور او په جیل کې د 14 په حق له په سماجی ویب پاڼو بیا د سرکاري خبری ادارو نه جدا خبري کیږي. د ایون جیل پخوانی قیدی او د حکومت فعال اتینا دایمی د اتوار پورس په خپل یو ټویټ کې ویل دي چې د نور پریوتلو سره ټول قیدیان خپل بیرکونو ته ولیکل شي او هر څه بند شي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ڈیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
روسانو نن د ګولیا دوشنبه په ورځ د اوکراین په سرکار کیف باندې د ډرون حمله کړې دي. اوکراین داوا کړې چې روسانو په دې حمله کې د ایران ناخصل شوی ډرون استعمال کړی او غنی اوکراینی ځواکونو د اتوار یک شنبه شپې راهیسې 8 ډرونونه تباه کړی دي. د روس دفاع وزارت ویلي چې په پرمختللو وسلو سره د اوکراین په پوځي مرکزونو او د انرژي په اډانو حمله کړې دي. جزئیات د اشفاق مومن نواوري.
د اوکراین په سرخار د ډرون حمله شوی. د اوکراین په سرخار کیف د ګول په ورځ سهارې د ډرون حمله شوی. یو هفته وړاندې روس په کیف یو شمیر مزایل ورولې وی او په خار کې نسبتا خاموشي ماته کړې و. د اوکراین چارواکو ویلي په کیف حمله کې د ایران جوړ شاهد نومي ډرون استعمال شوی دی. د بارودونه ډک دغه ډرون روسي ځواکونه په هدف قصدن ورغورځي او تباخي. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی په ټلګرام خپل پیغام کې وویل چې دښمن ټول شپه او ټول ورځ ملکی آبادی د ترخګری سره مخ کوي. هغه وویل چې روس په میزایلو او د ډرون د ځانمرګي حمله په شان بریدونو کې په ټول اوکراین حمله کوي. د هغه په قول دښمن زمونږ په خارونو حمله کولای شي خو مونږ به مات نه کړی شي. د کیف میر یا خاروال ویټالی کلیچکو وویل چې په ډرون حمله کې د کیف مرکزی برخه هم په هدف کړی شوې ده. د خار دغه برخه تیر هفته هم د روس په میزایل حملو کې وشتل شوې وه. کلیچکو وویل چې د ګل په ورځ حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او ځینې رهایشي او غیر رهایشي ودانیو ته زیان رسیدلی دی. هغه وویل امدادي کارکوونکو 18 کسان د یوې ودانۍ د ملبې څخه راوستلي او 2 نور لا په ملبه کې بند پاتې دي. د صدر زیلنسکی یو مرستیال وویل چې اوکراین زر تر زر هوایی دفاعي نظام ته اړتیا لري. په کیف کې د امریکای سفارتخانه په خار د ډرون حمله د کرکې وړ بللې دي. سفارتخانه په ټویټر خپل پیغام کې ویلي چې د اوکراین د ولس د حوصله ستاینه کوي. سفارتخانه وویل چې امریکا به د اوکراین ولس ترڅنګ ولاړوي. په کیف د تیرې هفتې د میزایلو حمله د خار نسبتا پر امن پیزا خراب کړي. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي د میزایلو حمله هغه پل باندې د برید په جواب کې کړي چې کرایمیا د روس سره نخلي او تباہ کړي شوی.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
The UTEL satellite frequency is SAP, Aviabi, channel Yausaldri.
Ahar Auraz, Sali Rishsata.
تاسو د وی وی ډی ریډیو خبری خبرونه اورئ چې د واشنگتن ډی سی نه تاسو ته خبريږي او اوس هم د نړیوالو مطبوعاتو برخه. په اوکراین باندې د روس د پوځي ارغل وروسته په نړۍ کې د تیلو بیا ګرانه شو او مغرب ته دا تامه پیدا شو چې عربي ملکونه به د تیلو پیداوار زیات کړي. مګر د تیلو سترو خرڅونکو هیوادونو په شمول د سعودي عرب په دې وروستو کې فیصله وکړه چې د تیلو پیداوار به لا کم کړي. دیتہ د وایټ هاوس خبرګون څه دی د ان پی آر ویب سټ یو مضمون خبر کړی چې ورته مختار خلیل لنډا کتنه کړی دی.
د تیلو په پیداوار کې د امروزه شل لکه پیپو په کمی کولو د سعودي عرب په فیصله د امریکې او د سعودي عرب ترمنځ د راپورته شوي زړه بداوي په موضوع د امریکې د ان پی آر ریډیو د الجزیره او د رایټر خبر رسانی ادارې په ویب پاڼو او دی نیشنل انټرست میگزین کې تفصیلی مضمونونه او رپورټونه خواري شوي دي. د ان پی آر د ویب پاڼې د خبر سرخی د وایټ هاوس په سعودي عرب تور پورې کړی دی چې د تیلو په پیداوار کې د کمی کولو په معامله کې روس سره غوږ جنګولی دی او اوپیک په نورو ملکونو هم بی موجبه فشار اچولی دی. ان پی آر خپل رپورٹ کې لیکي چې د زیارت په ورځ د وایټ هاوس نه خور شوی بیان سعودي عرب او امریکا د یو بل نه نور زیات لری کړی دی. د امریکې د قومي سلامتیا د کونسل ویان جان کربی خپل یو ستغ بیان کې په سعودي عرب الزام لګولی دی چې سعودي عرب د اوپیک نور ملکونه هم د تیلو په پیداوار کې په کمی کولو مجبوره کړی دی. جان کربی ویل ښکاره خبره ده چې د دې فیصلې په نتیجه کې به روس له لویه پیسہ تولا ورشی او د امریکای او د غربی ملکونو له طرفه پروس د لګیدلو بندیزونو اثرات به بنګ بوزشی. ان پی آر نور لیکي چې صدر بایدن د نهي پورس سی ان ان ته ویری دي چې امریکا سعودي عرب سره په خپل تعلقاتو بیا د سره غور کوي. دا هم ویری دي چې سعودي عرب به د خپل فیصلې نتیجې ډیر زر وویني. خو صدر بایدن دا وضاحت اونکو چې د پدی لړکی په کم قدم پورته کولو غور کوي. اون پدی موجوده خبرونو د عالمی ټلو ویژن چینل الجزیره په ویب پاڼه د شیوی خبر سرخی دا چې د صدر بایدن د جی شلم ګوند د سرمشرانو د غونډې په موقع د سعودي عرب ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان سره د ملاقات کولو هیڅ نیت نشته. د امریکای د صدارتي معنی د قومي سلامتیا سلاکار جیک سولیوان خپل یو بیان کې ویلي دي چې صدر بایدن به د تیلو په پیداوار کې د کمی کولو د سعودي عرب د فیصلې ډیر په سوچ او احتیاط جواب ورکړي. د امریکای د نېشنل انټرست میگزین کې د تیلو په پیداوار کې د کمی کولو د سعودي عرب په فیصله خورشوی رپورٹ سرخی دا آیا د سعودی عرب دا اقدام دا امریکی او د سعودی عرب د ملګرتیا خاتمه ده. دی نیشنل انټرست میگزین نور لیکي چې مشرق وسطا کې د امریکی د جایزو مفادات او تقاضا ده چې امریکا د غسیمه کې خپلو کې د دوو ازلی دشمنانو سعودی عرب او ایران په لوري یو زیاته حقیقت پسند او بے پرې پالیسی اختیار کړي. سعودی عرب بهشکه چې تل په خپلو قومي مفادو کې فیصلې کوي، خو د صدر بایدن حکومت هم باید چې مشرق وسطا کې د خپلو مفادات تو پتہ ناظر کی د اقتصادی حقیقتونو په بنیاد پالیسی اختیار کی. او د تیلو په سر د امریکای او د سعودي عرب د راپورته اختلاف په موضوع د رائټر خبر رسانی ادارې په ویب پاڼه د سعودي عرب د باچا سلمان دا بیان ډیر اهم دی. په کم کې چې باچا سلمان ویری دي چې سعودي عرب د تیلو عالمی بازار محکم او توله ساتل غواړي. باچا سلمان د اتوار په ورځ خپل یو بیان کې ویلی دي چې سعودي عرب د تیلو په عالمی منډهای کې د استحکام او توازن ساتلو لپاره ډیر لوی شواخون کوي چې پکې د تیلو پیدا کوونکو ملکونو تنظیم په اوپیک کې د سعودي عرب اتحادی ملکونو سره په خپلو کړو لوزونو د اودریدو خبره هم شامل ده.
د سپیشلی دی ریډ کراس نړیوال تنظیم ویلی په افغانستان کې ماینونه او چاودیدونکي مواد د ځای ولز د پاره لا هم جدي ګواخري او د چاودنو لامل په مرګ ژوبل کې زیاتوالی راغلی دی. دا تنظیم په ټویټر کې لیکلی چې د روان کال جنوري او جون ترمنځ په افغانستان کې د چاودیدونکو موادو 302 پیښې ریکارډ شوي چې پکې 902 تنانو ته مرګ ژوبل اوریدلې ده. د افغانستان په څیر ناچاو د بارودی مواد او پاتشي ماینونه د پاکستان جنگ ځپلي ځینو قبایلي سیمو کې هم اوس موجود دي او وخت په وخت د ځایي ولس د پاره د ځاني او مالی زیان سبب ګرځي. نور تفصيل د عبدالرزاق په ریپورت کې.
د سر صلیب نړیوال سازمان په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو په موجودګۍ اندېښنه ښودلې. سازمان په ټویټر ویلي چې د ماین چودنو له عمله 50% مرګ جوړه زیولسته اوړي چې سلويخت سلنې ماشومان دي. په دې حق له افغان شنون کې قریب الرحمن شهاب وایس اف امریکا دی ونیوز توای
په جنگي قوانینو کې اصل کې د ماینونو دغه سه کارونه او دغه سه بے باکه کارونه ممنوع ده. بیا په ځینی خاصو حالاتو کې د یو منظم نقشې په اساس باندې ځینی اقدامات سره کیږي، ولی متاسفانه په افغانستان کې دا شی په پام کې نه دی نیول شوی. اوس وختونو کې په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو د افغانستان کې هغه ماینونه چې د طالبانو د شل کلن جګړه نتیجه د خلک زیانمنه ای. په ځین نور سیمو کې په ختیځ کې په شمال کې شمال ختیځ کې بیا د پخوانو جګړو مرمۍ پاتیشونی ماینونه او د تورته نور نه چاو د توکي لا افغانانو قربانی اخلي.
سازمان ویلی چې د روان کال جنوري او جون ترمنځ په افغانستان کې د چودیدونکو موادو 392 پیخې ریکارډ شوی چې پکې 902 تنانو ته مرګ جوړه اوړیدلې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستيال ترجمان بلال کریمی وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي د دوی حکومت جوړېدو وروسته د امن وضع ښه شوی او د ماینونو او چودیدونکو موادو لری کولو په اړه ګامونه اخیستل کیږي.
ټولې هغه سیمې چې هلته د دې ویرې سي په چاودیدونکو توکي دي پکې شتون ولري، یا دي ماینونه پکې خرڅو کاغذ د زاړه وخت یو کده تازه وي. د اسلامي امارت مسولین نور ته متوجي دي او له مؤسساتو سره له سیراب تلخونو سره په همانګي باندې په انتظام باندې په دې برخه کې کار کوي او ټول ټیمونه کولای شي آزادانه او په پراخ مټ هر ځای ته لاړ شي. د دغه په دې مخ ونیول شي او ان شاء الله امیدواري ستاسو په نږدې راتلونکي کې به خېدار پیښې صفر راټیټي شي.
د خښو ماینونو او نورو چودیدونکو موادو ستونزه نه یوازې په افغانستان کې شتون لري، بلکې د پاکستان په قبایلی سیمو کې هم دغه مواد خلکو ته د مرګ جوړلې اړولو سبب ګرځي. په دې حق لا د پښتون ژغورنې غورزنګ یو فعال علم زیب محسود وایس اپ امریکا ډی ونیو استوایی
دغه انټی پرسنل ماینز دی لند ماینز چې ورته وایي، دغه چې تمه د آرمی لخوا زیاتره دغه دوی سره لګیږي، ولې چې هغه ماینونو باندې هم د دوی د پټره نشانونه دي، نو هغه دوی لګولې دي. پابند دي کم دی چې دوی تنسه حق پورا دغه هم نه چي بالکل کار نه کوي، خو بهرحال دومره کار نه کوي چې کوم ورته پکار دی.
تیر کال په پیښور های کورټ کې په دې اړه جمع کړی شوی درخواست کې ویل شوی وو چې یوازې په جنوبی وزیرستان کې تیر سو کلونو دوران د خښو بمونو د یو سل او دوه کم اتیاو نسی واچو دنو کې اته سو پوریتنان مړ شوی او نږدې 300 او درې کم دیرش په جسمانی توګه مازوره شوی دی. تیر کال د جون په میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف صوبای وزیر شوکت یوسف زید خیبر پختونخوا اسمبلی غونډې په محل ویلی وو چې د خښو بمونو د پاکولو په اړه چې سهوم د حکومت نه کېدلې شي نو هغه بکی. پروستو کې حکومتي او پوځي چارواکو ویلی وو چې په ځانګړي ډول په وزیرستان کې د ماینونو په پاکولو باندې کار روان دی. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان وایي د روان میلادي کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه کسان د خوړو له بحراني او بیړني حالت سره مخ شي. دغه تنظیم د اتوار یک شنبه په ورځ ویلي چې د نورو عواملو ترڅنګ د پاشل کېدو سره مخ اقتصاد او وچکالۍ د دوام له امله په دغه هیواد کې په لوړه کچه د خوړو ناخوندیتوب دوام لري. وکیل خان د نور تفصیل سره.
د ملګرو ملتونو د یادې ادارې د معلوماتو تر مخه د نړۍ په بازارونو کې د کروندې لپاره د کیمیاوي سرو او بایو زیاتې دو له عمله د خوراکي توکو بې لوړې شوې چې په افغانستان هم اغیز کړی دی. په ریپورت کې ویل شوی چې په یادکار په افغانستان کې هم د خلکو د بیکاری، د پورونو او د خوراک د کمی د زیاتوالي لامل ګرځېدلې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان روان وضعیت ته په کتو اټکل کړی دی چې د روان کال تر نومبر د میاشتې باسه د باندې 14 میلیونه کسان په بحراني شرایطو او نږدې 1 میلیونه نور به د خوړو بیړني حالت سره مخ شي. ملګرو ملتونو د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره دا خبره لازم بللې او زیاتوي چې د افغانستان 80% خلک په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي او دغه هیواد د ناخالصو تولیداتو لږ تر لږه 15% برخه کاروانده جوړوي. د یاد سازمان د اټکل لمخې د افغانستان 80% یا 80% خلک په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په کات او کاروانده باندې بوختي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې یاد سازمان زیاتوي چې د وضعیت خرابېدو مخنیوي په هدف یې په 2022 کال کې د ملګرو ملتونو د بشري غبرګون پلان لاره په افغانستان کې 80% آبادی د خپل مرستو لاندې راوسته. په راپور کې راغلي د خوړو او کرنې سازمان په لری پروتو سیمو کې له کروندګرو سره مرسته زیاتې کړې او په 2022 کال کې به له صد باندې 9 میلیونه کسانو سره د کروندې سرویو او سبزو او نورو برخو کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې دا چې د سور صلیب نړیوال ادارې هم په افغانستان کې د ضرورتمندو خلکو شمیره زیاتېدو په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلې ده. سور صلیب ویلی چې بشری مرستو ته د افغانانو اړتیاوې روستر بلې زیاتېږي. د کونډو او یتیمانو په ګډون په میلیونو کسان مجبور شوي چې لارو کوڅو ته راوځي او د خوړو پیدا کولو لپاره هڅې وکړي. دغه بنسټ یا سور صلیب وایي نړیواله ټولنه باید د دغه مخ په زیاتېدونکو ناورین د هوارې په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې دا چې تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې 19 میلیونه وګړي د خوړو نه خوندیتوب سره مخ دي او همدارنګ په زرګونو ماشومان د خوراک د سخت کمی له امله په روغتونونو کې بستر شوي دي.
عزتمنو اوریدونکو، دا د وی وی ډیوا ماښامنۍ خبری خپرونه ده چې تاسو ته د واشنگتن ډی سی نه خبريږي او اوس هم وار رسیږي اداري ته چې د امریکا د حکومت رسمی موقف یا دری ترګندوی. نننۍ اداریا تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل د انګریزي نه پښتو ته اړولی او دادی تاسو ته یې تر اوروي.
د لیبیا د اقتدار په مرکزونو کې د مخالفینو ترمنځ د سیاسي خبرو اترو په ټپه د اودریدو له سببه د 13 اگست نه د دوی ترمنځ د خونړې فساد انخته دی او مخالفو وسلبند ګوندونو په ترابلس کې په یو بلډزي شروع کړی دی. د لیبیا د واکدارانو د وینا مطابق فساد د اگست د 28 تاریخ نه شروع شوه دی او تر اوسه پکې لک تر لګ دیرش کسان وجلې شوی او یو سل او یا کسان سخت جوبل شوی دی. د مخالفو سیاسي ګوندونو ترمنځ د توتريخواله په 13 دسمبر کې د کیدونکو انتخابونو د نکې دوله سوابا زیات شوه دی. دغه وخت نه را پدې خو د لیبیا سیاسي مشران د انتخابونو د پاره د یوې واضحې وخت نیټې او د تګلارې پټاکلو خپلو کې نسلا کیږي. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن د ستمبر په 3 تاریخ په یو بیان کې ویلي دي چې په ترابلس کې د فساد انختل په لیبیا کې د حالاتو د غیر محکمتیا سرګندونه کوي او دا د دې خبرې ضرورت په واضح توګه په ډاګه کوي چې ټول فریق دي د آئینی چوکاټ دننه د عامو انتخابونو په پریکړې نیټه خپلو کې متفق شي. تی مقصد د پاره امریکای لیبیا د پاره د متحده قانونو د خصوصي نماینده د عبد الله بتلی پټاکنه خوشالي ښکارا کړی دا. امریکا با لیبیا د پاره د متحده قانونو خصوصي نماینده عبد الله بتلی سره مکمل مرسته ملګرتیا کوي او نړیوال ګوند ته هم غږ کوي چې خاغری عبد الله بتلی سره د لیبیا په سیاسي عمل کې د منځګړتیا کولو په کار کې مکمل مرسته وکړي. متحده قانونو کې د سیاسي معاملو په باب له امریکای خصوصي سلاکار جیفری ڈی لورنٹس د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل یو غونډې تخپل تقریر کې ویلي دي چې په لیبیا کې د تازه شر فساد راپورته کېدو اصلي سبب د لیبیا د سیاسي مشرانو د خپل ذاتی مفادو د عام اولس د مفادو نه د بالا ساتلو ناوړه عمل دی، ځکه چې دوی د لیبیا د اولس د خیر په خاطر د اوګدمیا د امن او محکمتیا د پاره کار نه کوي. د خبرداري ورکړې دی چې د لیبیا خلک خپل سیاسي مشرانو نه مایوسه کېدو والدي چې دوی د آئینی چوکاټ دننه د لیبیا خلکو له خپل مشرانو په خپل خوخه د غوړه کولو د پاره د انتخابونو کول موقع نه ورکي. دا خبره په ګوته کړه چې خلک د عام ولس د خیر خیګړي د بنیادی ذریعونه محروم کړی شوی دی او طاقتوري طبقې د تیلو په پیداوار کې په کمی کولو د لیبیا د تیلو آمدن تقسیم کړي دي او دا شان د لیبیا د خلکو خلکو قامی دولت په دواړو لاسو لوټلې کیږي. امریکایي سفیر ډی لورنټس په صفاتو کې وی چې لیبیا دا وخت د تباهۍ د کندې په غاړه ولاړه ده. مونږ په لیبیا کې ټولو فریقو ته غږ کوو چې د شر فساد نه لاس واخلي. مونږ د لیبیا نه بهر خلکو ته هم وایو چې د لیبیا په معاملو کې ګوتې وهل بند کړي او په لیبیا د وسلو د بندیز خاطر وساتي. یاد دې وي چې د لیبیا نه بهر قوتونه د خپلو سیاسي، مالي او فوجي مرستو په ذریعه لیبیا کې د شر فساد په جاري ساتلو کې لوی لاس لري. امریکا د لیبیا ټولو فریقو ته غږ کوي چې د جنگ لار پرېږدي او په شریکه د امن او محکمتیا لپاره کار وکړي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.